السلام علیکم وخت په افغانستان کې د غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستاسو اگزام بیا هم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته تاسو ته ښه راغلاست په دغه پروګرام کې سره تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې نن درې وزیران استیضاح کړي دي په دې اړه باندې درته مطالب خبرو همدارس بل خپل خبريال سره په ژوندۍ بڼه هم وغږیږو په پروګرام کې دوه نیز خبرونی هم درته نشرو له د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام او د ګوړې اچار تنزی پروګرام خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه ساپه دراوروي
السلام علیکم دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې نن د لوړو او مسلکي تحصیلاتو عدلي او د ښار جوړولو وزیران د ولسی جرګې د استیضاع غونډې ته حاضر شي یوې پوځي هلیکوپټرې د غور ولایت د مرکز فیروسکو هوایي ډګر ته نږدې بیړنۍ ناسته کړې او د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر وایي په مسلمانانو او هسپانوي ژبو باندې له خپلو حملو خواشینی دی او هر څوک چې دا ځورونې کوي باید له خپل دې کاره لاس په سر شي د خبرونو تفصیل ولسی جرګه وایي د هغو یولس وزیرانو غیابي استیضاع ته به دوام ورکوي چې له ټاکلي اندازې د خپلو وزارتونو کمه انکشافي بودیجه مصرف کړې ده له ټاکلي مهالویش سره سم نن باید د لوړو او مسلکي تحصیلاتو عدلي او د ښار جوړولو وزیران د ولسی جرګې د استیضاع غونډې ته حاضر شي د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته وویل که دا کسان غونډې ته حاضر هم نشي د ملت استازي به په اړه په غیاب کې پریکړه وکړي د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې وزیران به نن هم د استیضاع غونډې ته حاضر نشي یوې پوځي هلیکوپټرې د غور ولایت د مرکز فیروسکو هوایي ډګر ته نږدې بیړنۍ ناسته کړې ده د غور ولایت امنی قمندان جنرال مصطفی محسنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا هلیکوپټر د فیروسکو په شمال کې زموږ په پوځي عملیاتو کې شامل و خپله دنده یې سرته رسولې وه او د رسنیدو پر مهال چې هوایي ډګر ته نږدې رارسیږي تخنیکي ستونزه پیدا کیږي او کینی خو هیچ چا ته زیان نه دی اوښتی
په همدې حال کې عیني شهیدانو په غور کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې پر مهال ورخیسه عیني شهیدانو همداراز ویلي چې د پیښې پر مهال د ډزو اوازونه هم اوریدلې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ملګری ملتونه غواړي د افغان حکومت په هغو وسله والو مخالفینو بندیزونه ولګول شي چې جګړې ته دوام ورکوي دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر پرون د کورنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ویل چې د بندیزونو په لیست کې باید د هغو وسله والو مخالفینو نمونه شامل شي چې تر اوسه هم د سولې په اړه هیڅ فکر نه دی کړی او لا هم تروریستي حملو ته دوام ورکوي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ اتیا پوله یو اروپایي یورو دوه وی افغانۍ پنځوس پوله یو انګلیسي پاونډ درې اتیا افغانۍ پنځوس پوله یو سعودي ریال ولس افغانۍ پنځه شپېته پوله زر ایراني تومان اتلس افغانۍ دېرش پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه څلورویشت افغانۍ د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر وایي په مسلمانانو او هسپانوي ژبو باندې له حملو خوشینه دی او هر څوک چې دا ځورونې کوي باید له خپل دې کاره لاس په سر شي ډونالد ټرمپ دا خبرې له سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې هغه همداراز ټینګار وکړ چې له همجنس بازانو سره کومه ستونزه نه لري ځکه چې د ده په خبره سترې محکمې هغوی ته د قانون اختیار ورکړی قانوني اختیار ورکړی چې له یو بل سره واده وکړي ټرمپ هغو مظاهرچیانو ته چې د هغه د انتخاب پر ضد شعارونه ورکوي وویل چې ډارېږی ما موږ به خپل هیواد بیرته په خپل حال ورسوو د ډونالډ ټرمپ له انتخاب وروسته هره ورځ د امریکا په لویو ښارونو کې لاریونونه کیږي او خلک وایي چې ټرمپ نه مني میلیاردر ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې هیلري کلینټن ته چې د ډیموکراتانو کاندیده وه ماته ورکړه او د دوه سوه نهه اویا انتخاباتي کالج نتایجونو په ګټلو سره د امریکا متحده ایالاتونو د 15 ولسمشر په توګه انتخاب شو. په یو بل خبر کې اورئ چې د امریکا منتخب ولسمشر د خپل دفتر رئیس او ارشد سلاکار په توګه 2 وټاکل. د جمهوری غوښتونکو د ګوند د مرکزی کمیټې مشر او د ټرمپ د انتخاباتو قوي متحد رینز پرنسس د ټرمپ د دفتر د رئیس په توګه ټاکل شوی او سټیفن بنن ته هم د ټرمپ د ارشد سلاکار او پالیسی جوړونکې دنده سپارل شوې ده. تمه ده چې ټرمپ له خپل نوي حکومت سره د جنوري په 6 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه پرځای کړي او دنده پیل کړي. او لبلخوا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی به خپله هغه ژمنه چې میلیونونه غیر قانوني کډوال به له امریکا څخه وباسي عملي کړي. ټرمپ وایي د جنوري په 6 چې د ولسمشر په توګه په کار پیل کوي نو ښایي سمدستي شاوخوا 3 میلیونه کډوال له امریکا څخه وویستل شي. د روسیې د پارلمان د مشرانو د جرګې یو پلاوی ایران ته خپل 2 ورځنی سفر پرون پیل کړ. د دې پلاوی مشري د روسیې د فدراسیون د شورا مشره والنتینا ماتوینکو کوي. پلاوی تهران ته له رسیدو سره سم د ایران د پارلمان د مشر علي لاریجانی په ګډون له ایراني سیاستوالو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړه. میرمن ماتوینکو په تهران کې خبریالانو ته وویل مسکو په سوریه کې چې روسیې او ایراني ځواکونه د ولسمشر بشار الاسد په پلوی د منځلارو او افراطي ډلو پر ضد په جګړه کې ښکیل دي د ایران همکاري استایي. د مالدوا د جمهوري ریاست کاندید ایګو دودان ادعا کوي چې انتخابات یې ګټلې دي. هغه په یو خبری کانفرنس کې ویل شم چې موږ انتخابات وګټل او د ټولې مالدوا لپاره به ولسمشر واسم. هم د هغو لپاره چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو لیوالتیا لري او هم له هغو سره چې د روسیې ملګرتیا پالي. د مالدوا د انتخاباتو کمیسیون ویلي 98% رایې شمیرله چې پکې روس پلوی ایګو دودان څه باندې 3.5% رایې ګټلې دي. د هغه په وړاندې په دې انتخاباتو کې چې دویم دور ته غځېدلې وو او د شنبه په ورځ وشول د اروپایي ټولنې پلوي میرمن ساندو ولاړه وه چې پرون یې د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې غږ وکړ چې استعفا دې ورکړي ځکه چې انتخاباتي ډېر کمزورې پلان کړي وو. او روسی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې 10 مشکوک غړي په پلازمینه مسکو او سان پیټرسبورګ ښار کې د هغه د هممهاله حملو د پلانولو په تور نیول شوې دي. د روسیې دولتي ورسپانې پرون راپور ورکړ چې دا مشکوک کسان داعش د هغې ډلې غړي و چې د پاریس حملو ته ورته پلان یې درلود. په پاریس کې د 2015 میلادي کال د نومبر د 14 نیټې حملو 130 کسان ووژل. د خبرونو پای.
له ناجیه صاحب ایمانانه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ و پاڼه کې کتلی شئ. پوړاندې په پروګرام کې اوري ولسی جرګه وایي د هغو وزیرانو استعداد ته دوام ورکوي چې انکشافي بودیجه تر ټاکلې اندازې کمه مصرف کړې ده.
طبق تصویب پارلمان که روان باید ادامه پیدا کنه. 6 نفرشان برایشان سن گذاشته شد و تکلیفشان مشخص شد، مانده 11 نفر دیگه.
نن هم پارلمان درې وزیران د استعفا لپاره ورغوښتي خو معلومه نه ده چې د حکومت لپاره زر سم به وزیران ورزي که څنګه. ډېره به ژوندۍ معلومات هم درته خپرو کړو. دا هم اوري چې په کاردیز کې پرون ترافیکان د یو زورواکي لخوا وهل شوي دي.
خبر نو موږ مدیر صاحب د تورې شیشو ولا دغه بې پلیټ موټر کانټینري موټر یې نیول. جوودین راغله او جوودین په دی ویلو شروع وکړه.
دا هماره چې په هلمند کې د کوکنارو څلورم فصل رسیدلې ده. یو ځوان دی لپاره چې ولور پوره کړی د تریاکو کار کې لای شروع کړي.
لاس جری په تریاکو کړلې دي کوزدام کړې په 2 لک په بلشي غاړه نه وځ بغنو خو نه وځي وسته د تریاکو مولوي چم بوسي.
دا تفصیلی راپور په 2 نیمه کې درته خبرو. همدارس لوبه لمیدان سپورتي پروګرام او ګوډي اچار اونیز پروګرام مهروي. یا یو سلام هغه اوریدونکو ته چې هم دا شی بل مونږ سره یو ځای شول. تاسو ازادي رادیو او رازو لومړی مطلب ته ولسی جرګوي د کابینې د هغو غړي او غیابي استیزا ته به دوام ورکړي چې له ټاکلې اندازې د خپلو وزارتونو کمه انکشافي بودیجه مصرف کړي ده. د خبره د ولسی جرګې مرستیال نعمت الله غفاري ازادي رادیو ته وکړه. جمهوری ریاست بیا د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو سلب اعتماد غیر معجب ولي وي پاتې وزیران به د ولسی جرګې غونډې ته ولاړ نشي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسی جرګه وایي د هغو یولسو وزیرانو استیزا ته به دوام ورکړي چې د خپلو وزارتونو انکشافي بودیجه یې له ټاکلې اندازې کمه مصرف کړي. ولسی جرګې په تیرو دوو ورځو کې 15 وزیران سلب اعتماد کړل. د شنبې په ورځ د بهرنیو چارو، فواید عامې او د کار او ټولنیزو چارو وزیران او پرون یې د پوهنې او ترانسپورت وزیران په غیاب کې سلب اعتماد کړل، خو د مالیه وزیر ته برات ورکړ. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي نن له ټاکلي مهالویش سره سم د لوړو او مسلکي تحصیلاتو، عدلیې او د ښار جوړولو وزیران باید د سیزا غونډې ته حاضر شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته وویل که دا کسان د سیزا غونډې ته حاضر هم نشي، د ملت استازي به د پرونۍ غونډې په څیر د هغو په غیاب کې پریکړه وکړي. طبق تصویب
پارلمان ایران باید ادامه پیدا کنه.
د پارلمان له پریکړې سره سم دا بهیر باید دوام وکړي. په مجموع کې د هغو وزیرانو په لست کې چې د خپلې بودیجې په سلو کې له اویا کمه برخه یې مصرف کړي 12 کسان وو. شپږو ته یې صندوقونه کېښودل شول او په خپله مخه ولاړل او 11 نورې پاتې دي. د شنبې په ورځ وروسته له دې چې ولسی جرګې درې وزیران سلب اعتماد کړل، ولسمشر اشرف غنی د جرګې له ځینو غړو سره په کتنه کې د استیزا او سلب اعتماد د لړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه، خو جرګې دا غوښتنه ونه منله او پرون درې وزیرانو جرګې ته له تلو ډډه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي وزیران به نن هم د استیزا غونډې ته حاضر نشي. شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه
که پارلمان خواهش حکومت قبول نکردن. لبد مرغ حکومت غوښتنه ونه منله او د وزیرانو په غیاب کې هغو ته صندوقونه کېښودل. څرنګه چې موږ د کابینې د وزیرانو استیزا د توجیه وړ نه ګڼو، نو ځکه وزیران جرګې ته له تلو ډډه کوي. د حکومت او پارلمان ترمنځ د روان کړکیچ عواقب به څه وي؟ په ټول هیواد کې د بې امنیتۍ پر اوسني حالت پر ناوړه اغیزو سربیره ښاغلی غفاري د ولسی جرګې د احتمالي غبرګون اټکل کوي. اټکل کوم چې که ولسمشر د ولسی جرګې پریکړو ته اعتنا ونه کړي، ولسی جرګه کولای شي د همغو وزارتونو بودیجې وځنډوي او تصویب یې نه کړي او دا حکومت ته یوه جدي ستونزه جوړولی شي. د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ اعتماد په داسې حال کې د خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دی چې د افغانستان په تقریبا اکثر سیمو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د حملو له کبله بې امنیتي روانه ده. تمه ده چې د ژمي له رارسېدو او د واورو له ورېدو سره به د وسلوالو مخالفینو په فعالیتونو کې کموالی راشي، خو معلومه نه ده چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو خپلمنځي اختلافونه له یوې خوا او له ولسی جرګې سره د وزیرانو د سلب اعتماد پر سر کړکېچ بله بلې خوا د وسلوالو مخالفینو د پسرلنیو حملو د فصل له رارسېدو مخکې په نږدې راتلونکي کې حل شي کنه. ځکه د اکثر کارپوهانو په نظر سیاسي اختلافونه د دولتي ځواکونو پر وړتیا او مورال خورا ناوړه اغېز کولای شي.
قدرم نوریدون کو وام اوریدل چې ازادي بله د ازادي راډیو په دغه ریپورت کې مو اوریدل چې پارلمان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د هغو وزیرانو غیابي استیزا ته دوام ورکوي چې له ټاکلې اندازې کمه انکشافي بودیجه مصرف کړې ده. په همدې لړ کې نن تمه ده درې وزیران استیزا شي. دا چې دغه درې وزیران څوک دي او څنګه به استیزا کیږي، یعنی دغه وزیران به ورزي یا به په غیاب کې د هغوی لپاره د اعتماد او یا هم عدم اعتماد صندوقونه درای اچونې لپاره ایښودل کیږي، دغه به ټول جزئیات له خپل خبریال رحمت الله افغان ورو چې همدا شیبه د ولسی جرګې په تالار کې دی او دغه غونډه له نږدې څاري. افغان صاحب مهرباني وکړي، غونډه پیل شوې ده که څنګه او د غونډې اصلي اجنډا هم همدغه ده که فرق لري نن؟ بله افغان صاحب ستاسو غږ سم نه راځي مونږ ته، که لطف وکړئ ځای هم تغییر کړئ تر هغه وخته به زه خپله پوښتنه مطرح کړم. وکیلانو تګ راتګ څنګه دی په دې وخت کې چې دوی داسې مهمې پرېکړې کوي؟ آیا اوس هم د جرګې تالار ډک دی یا د پخوا په څیر چې به ډیری وکیلان غیر حاضر و؟ اوس څنګه دی وضعیت؟ څنګه دی د وکیلانو شمیر هم پوره دی که څنګه چې دوی دغسې مهمې پرېکړې کوي؟
موجود ہے
بله ډیره زیاته مننه کوم رحمت الله افغان و چې د افغانستان د ولسي جرګې له تالاره له موږ سره خبرې کولې، او وی ویل چې نن به د افغان کابینې درې نور وزیران استیزه کیږي. د ولسي جرګې منشي ویلې دي چې د دوی اجنډا نه تغیریږي، بلکې د همدغو وزیرانو لپاره چې نن د درې وزیران د لوړو زده کړو وزیر، د عدلي وزیر او د ښار جوړونې وزیر لپاره به د استیزه صندوقونه ایښودل کیږي، دوی خپل اجنډا نه تغیر او په دې اړه باندې په خپل هوډ ولاړ دي. د ویل د چې د افغانستان ولسي جرګې په تیرو دوو استیزاهیه غونډو کې شاوخوا شپږ وزیران ورغوښتي وو چې په لومړۍ ورځ وزیران ورغلي، او په دومه ورځ باندې د وزیرانو د ورتګ خبره نه وه شوې. په لومړۍ ورځ د فواید عامې وزیر محمود بلیغ، د کار او ټولنیزو چارو وزیر نصرالدین اوریاخیل، او تر ټولو د مهم وزارت یعنی د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی دغه جرګې ته ورغوښتي وو او ورغلي وو چې بالاخره له استیزا وروسته دغه وزیران سلب اعتماد شول. همدارس د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی، د ترانسپورت وزیر محمود الله بتاش، او د مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون ورغوښتل شوي وو. دوه لومړني وزیران یعنی د پوهنې وزیر او د ترانسپورت وزیران سلب اعتماد شول، خو د مالیه وزیر کلیل حکیمی وتوانید چې بریا خپله کړي. نن درې وزیران، د عدلی وزیر، د ښار جوړونې وزیر او د تحصیلات عالی وزیر فریده مومند، دغه جرګې ته ورغوښتل شوي او د دوی په اړه باندې به استیزاهیه غونډه کیږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 15 باندې خبرونه کوي. د وزیرانو د استیزا په مسله کې پاتې کیږي. د کابل چاپ نننۍ مطبوعاتو هم تر ډیره پورې په همدې اړه باندې مطالب لیکلي. اجمل تورمان دغه مطبوعات لوستي.
کابل چاپ پرسپانو نن هم د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د وزیرانو د استیزا او له هغوی څخه د باور د رایې د اخیستنې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپلې نننۍ سر مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې د حکومت په تیره بیا د ولسمشر ډېره تلوسه وه چې د بروکسل تر کنفرانس وروسته به ډېر ژر په کابینه کې بدلون راولي او د دې لپاره خپله دولتي کړۍ تر ډېره په تبلیغاتي کمپاینونو بوختې وي. خو اوس ولسمشر غني غواړي چې د وزیرانو د استیضا بهیر وځنډوي. د مقالې لیکوال لیکلي، ولسمشر غني چې د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره کتلي، په زغرده ورته ویلي چې د وزیرانو د استیضا خبره وځنډوي ځکه دا حساس وخت دی او ملي مصلحت همدا ایجابوي. خو د سر مقالې لیکوال پوښتنه مطرح کړې چې حساس وخت ولې دی. د ده په باور ښایي د حساس وخت معنا دا وي چې د امریکا انتخابات نوي ترسره شوي او تر دوو میاشتو پورې باید ادارې له جنجال سره مخ نه شي او یو څه فعالیتونه وښودل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو لیکلي چې وزیران ښایي تر ډیره ګرم نه وي ځکه په وزارتونو کې مافیایي کړی او فساد هغه څه دي چې د بودیجې د نه لګښت لامل شوي دي. هیواد لیکلي، په دې اړه حکومت له ولسي جرګې سره تقابل نه غواړي او هیله ده چې دواړه ارګانونه په دې اړه د حل لاره ولټوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، ولسمشر غني چې تر ټولو د مخه یې کور ته د بیکاره وزیرانو د لیږلو شعار په خوله و، د پریکړې پر وخت د خپل دریځ زاویه 130 درجه کږه کړه. د سر مقالې لیکوال لیکلي، د سړي زړه ته نشي لوېدای چې د کوم مصلحت له مخې د غني په څیر فعاله پر مدیریت برلاسه او جدي ولسمشر دی د بیکاره یا ناکام وزیرانو پر ننګ او ملاتړ ځان اړ وګوري. سرخط په ټینګار سره دا پوښتنه مطرح کړې چې ولسمشر د کوم فشار له مخې له خپل دې دریځ په شا شو.
قدر من اوریدون کو لکه څنګه چې په پروګرام کې واوریدل، نن د افغان کابینې درې وزیران د استیزا لپاره ولسی جرګې ته غوښتل شوي. له دې سره به د ټولو غوښتل شوي وزیرانو شمیر لسو ته رسیږي او ولسی جرګې ویلي ولس وزیرانو غواړي چې د دوی په اند انکشافي بودیجه تر ټاکلې اندازې کمه مصرف کړي ده. په همدې اړه باندې د تحلیل په خاطر را سره همدا شیبه د حقوقي چارو کارپو محترم ډاکټر کبیر رنجبر د ټلیفون په کرخه ده. رنجبر صاحب، ستړي مشه، مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. راته وایي چې د ولسی جرګې دغه مهمې پریکړې به بالاخره چې کابینه سرپرستان اداره کیږي او له دې وروسته که نور کاندید نور وزیران هم سلب اعتماد شي، څه ډول بحران رامنځته کوي؟ تر اوسه پورې خو د بحران نښې نه دي لیدل شوي، خو څه احتمالات شته چې څه ډول ستونزې به رامنځته کړي؟
حکومتداری سر اس لک عادت کھڑے دئی قطر سے یادگی جمن کے تقریباً یادین خال دیر وزارت سرپرستان الخوا ادارہ کی دل مہم سسٹم موجودیت دئی یا سسٹم موجودی نو کوزیری کرنی اگر وزارت پلکار مخ کی دئی دے دل پر اچھی دے قانون دے دے ملکی خدمات دے قانون پر بنا دی وزیر پنشتون کی لمرائی معین دیگه چاره په اتوماتیک ډول مخ کی بیایی او قانون بیرته نه پاتې کیږي. مگر د دغه په حالت کې خپل یو شخص یو فرد هم چې په راست یو اداري کې هغه خورا ډیر لوی نقش لري، هغه کېدلی شي چې مثبت نقش لري او کېدلی شي چې منفي نقش لري. اوس چې یو تعداد وزیران سلب اعتماد شوي دي، یقینا د قانون پر بنا باید دوی معینان د دوی چارې مخکې بوزي او پخوا خوا یو غلط مخالف د قانون یو کار کېده د کاري صاحب په وخت کې چې هغوی همغه سلب اعتماد شوی وزیر هغه سرپرستاوه چې هغه قانون د سرپرستی چې پنځلسمې دورې په وخت کې هغه تصویب شو، نو دغه کار یې منع کړي چې رئیس جمهور نشي کولای چې یو وزیر چې سلب اعتماد شوی هغه سرپرست کړي، او یا خارج د ادارې نه کمبل څوک سرپرست کړي هغه هم ډیر مطلوب کار نه دی. هغه خپله لومړی مهم په کار کې بلد سړی یا ته کارونه مخکې بیایي.
بله استاد، ستونزه په دې کې ده چې حکومت اوس ویلي دي چې د دوی دلایل مواجه نه دي او وزیران به نه ورځي. دغه خپله قانوني ستونزه نه رامنځته کوي ځکه چې یو قانون جوړونکې اداره وزیران ورغواړي او قانون تمثیلوي خپل کار کوي، او بله اداره چې حکومت ده په خوا کې د هغوی پرېکړه نه مني. دغه مسله څنګه ده د حقوقي پلوه؟
نو دا خو اصلا یو غلط تفسیر له اساسي قانون کېږي. خپل انتقاک د قوتونو د دریګونو قوتونو او استقلال د دریګونو قوتونو دا هغه بنسټیزه بنسټیز اصل دی او دیموکراتیک نظام دی. هیڅ وخت کې جمهور رئیس حق د دې نه لري چې په استقلال د مقننه قوې تر پوښتنې لاندې راولي او یا د قضایه قوې، او هغه نشي کېدلی چې هغه اوامر صادر کړي د دوی په هکله، او دا چې وزیران خپل نه پرېږدي چې ولسي جرګې ته لاړ شي په دې اندې چې دا مخالف دي اساسي قانون دی او مخالف د استقلال د دریګونو قوتونو دی. جمهور رئیس د شپږتیاومې د اوبخې د اته شپېتمې مادې د اساسي قانون پر بنا ولسي جرګې او د افغانستان خلکو ته مسؤول دی، نه ولسي جرګه جمهور رئیس ته. نو له دغه خاطره ولسي جرګه خپل صلاحیتونه په چوکاټ د اساسي قانون کې اعمالوي، او هغه صلاحیتونه کتي اخیستل کېږي د جمهور رئیس لخوا هغه نظام ته تغییر ورکوي او نظام په یو استبدادي نظام بدلوي.
بله
استاد، ګټور کار نه دی.
بله استاد، یو څه بل په لنډه توګه راته ووایي. پارلمان یا ولسي جرګه خو مخکې هم و دغه سي جدي پریکړې ولې په خپل کار کې په دغه مره وخت کې نه دی کړی؟ ملي وحدت حکومت ډیر وخت شو چې رامنځته شوی دی، کله دوی په نظر کارونه سم نه ونو ولې لاوله دغه سي مهمه پریکړې نه کولې په دغه سي یو مهم وخت کې؟ او د دوی کار هم تقریبا خلاص دی، د ولسمشر په فرمان باندې دوی خپل کارونه کوي، څنګه دغه سي یو کار کوي؟ آیا د دې ترڅنګ چې خپل کار کوي د دې ترڅنګ کوم بل هدف هم ستاسو په نظر دوی لټوي په دغه کار سره، که څنګه؟
تمام بعضی اوازی دی چې ګویا دوی شخصي ګټې په دې کارو کې لري، دوی مجبورې چې وزیران دوی ته هغه د بعضی سو استفاده له وزیران نو کی. مګر زه په دې معتقد نه یم، زه فکر کوم چې خپل دغه موضوع د قطعي او د نه استفاده له بودی نه، دا یو ډېر لوی ظلم دی د افغانستان په خلکو په دغه حالت کې چې موږ بیکاري ورځ په ورځ مخ په پراخېدو دی، او د بېوزلۍ کچه هم ډېره جیګه ځي، او موږ له دغه پیسو نه چې موږ ته راځي موږ له هغه نه ګټه نه اخلو، او دا ډېر لوی زیان رسېږي موږ بل اقتصاد ته، او له بلې خوا اغېزه کوي په نړیوالې ټولنې باندې چې هغوی ویني چې زموږ ظرفیتونه کم دي، موږ له هغه پیسو نه چې موږ ته دوی رالیږي هم راکوي هم هغه نه ګټه نه شو اخیستلی په آینده کې.
بله استاد،
اعتبار
ډیر زیات مننه کوم استاد. بله کور ودان استاد ژوندی اوسې. ډاکټر کبیر رنجبرو چې د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیزا په اړه باندې او د حکومت د څرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل را سره شریک. اوس هم ورزو په پکتیا کې د ټرافیکانو د وهل ډبهلو پیښې ته په پکتیا کې ځینې ټرافیکان د زورواکي لخوا وهل شوي دي. داود تپان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دا پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې یو شمیر مسله کسانو ډزې وکړې. ترافیک یې د ټوپکونو په خوله او کنداغونو وهل، او ترافیک وایي چې دغو مسله کسانو د دوی دوه نفر هم له ځانه سره وړي دي. د پکتیا امنیه قمندان پیښه تاییدوي، وایي چې یو شمیر غیر مسول وسلوال ښار ته داخل شول او ترافیکو باندې ډزې کړې او وروسته یې وهلي ډبولې دي. د گردیز ښار یو ترافیک وایي چې دوی ته د ګډ کمیسون پر اساس دنده سپارل شوې وه چې بې پلیټ او تورو شیشو والا موټر ودروي، چې په دې کتار کې یو پیلډر موټر هم درولای وو، چې ورسته ډرایور نور کسان راوغوښتل او ترافیک وووال. د دغه پیښې کیسه یو ترافیک داسې وکړه:
موږ خبر نه وو، موږ مدیر صاحب د تورې شیشو والا دغه بې پلیټه موټر کنټینري موټر یې نیوله، هغه موږ یو ترافیک د پیلډر کې کینوله او د موږ څنګه تیر وستو. هغه دوی چې د موټر د زیاودین دی، هغه دوی چې د زیاودین ته زنګ ووایه موږ به موټر ته خوشې کړو چې زیاودین راشي. هغه چې دوی وروره ګوله زیاودین ته زنګ ولې موږ انډیوال چې هغه شور را وتوي چې هغه زیاودین راغله او زیاودین په دی ویلو شروع وکړه.
نو مړی وایي چې دغه پیښه کې حیثیت پایمال شوی، وسلې ورکه شوی او تڼۍ هم شکول شوی دي. دغه ترافیکان وایي چې د دوی غږ و نه اورېدل شي تر هغه پورې خپل وظیفې ته نه راځي او خپل نظامی کالي به ایسته کړي. په پیښه کې ژوبل شوی او بل ترافیک وویل:
وخت پورې چې دې موږ غمونه خوړل شي موږ وظیفه نه کوو، موږ خپل درې شی حکومت ته وبوس، موږ نرته دلته بازار ته که بازار باندې که خلاصېږي.
دغه پیښه د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادر ګل زدرانم منی وای چې د پکتیا ولایت یو زورواکی د ضیاءالدین دلدار په نوم له خپل مسله کسانو سره ښار ته داخل شوی په ټرافیکو یې ډزې کړي دي.
ازادي راډیو خبریال وایي له ضیاءالدین دلدار سره یې د تماس نیولو هڅه کړې ده خو په دې اړه باندې بریالی شوی نه دی. په همدې سره رسیږو د پروګرام دویمې نیمایي ته. اوس وخت د ازادي راډیو له لارې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ناجیه صاحب در اوروي.
ولسی جرګه وایي د هغو یولسو وزیرانو غیابي استیضا ته به دوام ورکړي چې له ټاکلي اندازې د خپلو وزارتونو کمه انکشافي بودیجې مصرف کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر وایي په مسلمانانو او هسپانوي ژبو باندې له حملو خواشینی دی او هر څوک چې دا زورونې کوي باید له خپل دې کاره لاس په سر شي. د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې یو پلاوی ایران ته خپل دوه ورځنی سفر پرون پیل کړ. او د مالدوا د جمهوری ریاست کاندید ادعا کوي چې انتخابات یې ګټلې دي.
ازادي راډیو نامو لاند خبرونه اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګې پانه کې کتلای شي. اوس ورزو د هلمند څخه د کوکنارو د کرکیلې د څلورم فصل پاړه راپورته سره د دې چې کروندګر د اوسنی فصل شیره ټولوي. اوس را پڅنګ کې د پسرلی د فصل دوپاره هم د کوکنارو کروندې چمدو کوي. د ازادي راډیو خبريال الیاس دی په دې اړه باندې یو تحقیق راپور جوړ کړی دی او لزینو کروندګر سره هم خبرې کړې دي. خلک چې دا راپور په ګډه واورو.
د ګریشک او نوزاد ولسوالۍ اړوند د سیمینار پر لوی او هواره دشته د سلګونو چنایي لوی واټر پمپونو کار د کوکنار او کروندو ته د اوبو رسول دي چې حاصل تر رسیدلې دي او یا د پسرلی د فصل لپاره تازه کرل کیږي. دې ته به ورته په کوکنارو کرل سوي ډیری دشتې وي خو د امنیتي ځواکونو د پوستو په منځ کې دا شاید یوازنۍ سیمه وي چې خبر اعلان کولی سي د کوکنار په اړه د کروندګرو څخه معلومات راټول کړي. که څوم په خواله تصور لري وخو اوس کروندګرو موندلې دي چې د هلمند په آب او هوا کې یو نه څو فاصله کوکنار وده کولای شي.
ته باور وکړه که دا فصل کاله دا کښونه کې سړی شیرینی نه یریږي. د هر شي چې شیرینی و هغه دغه سپاتیږي لکه یو یو پر کاڼه باندې کښه. نو د دې پیسې د خلکو لیدلې ده کار یې سم دی. اسی راضا د واجنی جوړیږي واج مزری چې ده هغه د څکولو ده یا د خوړلو ده وینه په ژوند دی حالت کې نه په پروسس کې. په پروسس سوی حالت کې تر دې لوی شی په ګره د زراعت کورنۍ کې نست.
د خړو جامو اوږدې نیمې سپینې ږیرې او ډنګر بدن دا خوند زما سره د خپلو کوکنارو په اړه په مستعار نوم خبرې کوي. میروی سره لدی چې د شل جریب کوکنارو څخه د شری په ټولولو بوخدی خو دې ته په ورته اندازې نورم ځکه کې لګیا دی پولی کوي او کوکنار کوي. د نشي تو کسره د مبارزې د وزارت د تازه شمیرو لمخې په افغانستان کې 2.5 میلیون کسان په نشه روږدي دي چې له دې جملې په هلمند کې تر 100,000 ډیر کسان په نشي تو کو معتاد دي. کدلته د کوکنارو کښت د یو کروندګر مجبوریت دی نو د نړۍ په سطح دا کښت د افغاني ټولنې پر سیاسي اقتصادي او اجتماعي حیثیت یو تور داغ دی. د نړۍ ډیر خلک په افغانستان کې د نشي توکو کرکیله او تولید د دنیا د نورو کسانو په خاص ډول روږدو انسانانو پر حق جفا او ناروا بولي خو میرویس یې د تکولو طرفدار نه دی. دی وایي پیسې ډیرې دي کار یې لږ دی نو ځکه کلونه کیږي چې کوکنار کوي. دا چې د افغان ځواکونو د پوستو په منځ کې د دغه سیمې څخه څنګه خو میرویس وایي کلونه کیږي چې د کوکنار له شریم د اوشر او زکات په نوم وسلوالو ته سهم ورکوي.
یواز په دې نظر مه ورته ګورئ چې بس موږ یې څکوو ولاړه اروپایان پخته سو ولاړه امریکایان پخته سو. دا یې له خبره ده خو صرف زموږ دپاره دا کښ ډېر وسا کښ دی. ولې په دې چې پوجي اسانه ده اوبه اسانه دي پولې اسانه دي ټول د سره څه تر نوکه پورې اتا تخم یې د دغه نه دی چې په شاه کې وا خدای دې خراب نه کړه. په دا تخم چې دا ماده دې زیات ستړی کړه. حکومت مو نه دی ور کړی. حکومت خو نو خپل کار لري مګر طالبانو ته هم د زړه د خلاص ورکو. اما دغه د کور ودان خو نو دغه کار دی بیا که رول ونه لری نو زی دلته کرم څنګه اون اتمن رول لری نو برای پا دکا کسا خپل چرا پیش
د افغان حکومت په باور وسلوال طالبان د یو شمیر نورو منابعو ترڅنګ هر کال په میلیونونو ډالر یوازې د کوکنارو له کروندو ترلاسه کوي او اکثره وخت د دغه کښت تر حاصل وروسته جګړو ته زور ورکوي چې له دې جملې پروان 2016 میلادي کال کې د کوکنارو او اپینو لاړخه خپل عواید څو چنده کړل او ورسره جوخت یې د افغان ځواکونو په ضد په خونړیو بردونو لاس پورې کړ او د 2016 اووم کلونو په چیرې د هلمند ډیرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې د ځینو شمیرونو مخې وسلوال هر کال د کوکنارو د یوه فصل او نورو نشي توکو څخه نږدې یو میلیارد ډالر په لاس راوړي اوس چې په هلمند کې د کوکنارو کښت څلور فصله یقیني سوی دی وسلوال کولی سي د کوکنارو له کروندو څخه د هغه نږدې 5 میلیارد ډالرو سره په لږ تفاوت عواید په لاس راوړي چې نړیواله ټولنې د افغان ځواکونو د مالي تمویل دپاره هر کال افغان حکومت ته ورکوي سره لدی چې دروان 2016 میلادي کال لپاره د نشیتو کو جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې او افغان حکومت کلنی سروې د تیر کال په نسبت د کوکنارو کرکیله کم شي خو ویل کیږي دا فصل په هلمند کې تر بل هر وخت ډیر کوکنار کرل سوی دی په هلمند کې د نشیتو کو سره د مبارزې رئیس سید احمد روروی په تیر 2015 میلادي کال کې شپږ اتیا زره 443 هکتاره کوکنار کرل سوي ول خو په 2016 میلادي کال کې دغه شمیره د طبیعي آفتونو او مرضونو له امله وسلنه کمه سوې ده یعنې د کرل سوو کوکنارو اندازه 8223 هکتاره ته راکښته سوې ده هغه ازادي راډیو ټول کنامنۍ داسې دوام وکړي او وسلوال پر کروندګرو فشار واچوي چې کوکنار وکړي نو امکان لري د کرکلي او تولید فیصدي په بیساره ډول لوړ شي
تبند د کښت تولید فیصدي به زیات وي دلته یو دا دی چې ټول د کوکنارو کښت اکثر د وخت څخه د ډېر لس کالو په جریان کې د حکومت په هغه مناطق کې ترسره کېدی چې د حکومت تصرف نه و دا اوس هم چې څومره چې د حکومت تصرف په مناطقو په هغه ځایونو کې چې هلته زراعتي کروندې دي هلته کمیږي هلته د مخالفین د کوکنارو د کښت لپاره خلک تشویقي تر څو د کوکنارو کښت وکړي نو طبعا د کوکنارو کښت په دغه حالتونو کې زیاتوالی کوي
په افغانستان کې د کوکنارو د کرکلي او د نشي توکو د تولید په برخه کې د 2016 میلادي کال لپاره هغه راپور چې د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان او ډي سي خپور کړی دی ښیي چې د افغانستان په دیرلس ولایتونو کې کوکنار نه دي کرل سوي اما په هلمند کې په همدې کال د 40,000 څخه تر 80,000 هکتار پورې کرکیله درلودله په بادغیس کې تر هلمند یو څه لږ او په ننګرهار کې د لسو څخه تر 25,000 هکتارو کرل سوي دي په سروې کې د افغانستان یو شمېر نور ولایتونو ته هم اشاره سوې ده چې د کوکنارو کښت د ډېر کموالي په خاطر په نشت حساب دی هلمند چې د کوکنارو له کبله د دنیا 90% شیتو کې او اپیون تولیدوي جنوبي او منځنۍ اسیا ته د قاچاق امن او پرانیستې لارې هم لري چې د شنونکي عبدالتواب قریشي په خبره دغه کرکلي د هلمند په شمول همسایه ولایتونو ته هم د نامنیو بهتره لار برابره کړې ده
تاسو ګورئ د شمالي ولایتونو څخه پر سنگین مساکله او داسې بیا تر ګرم سیل او خانشین ولسوالیو او همدارنګه تر دیشو پورې ډېرې د امن لارې شتون لري چې د هغه ځایونو څخه د پاکستان د لارې جنوبي آسیا د ایران د لارې منځنۍ آسیا او همدارنګه اروپایي هیوادونو ته مخدره مواد روان دي او دا یو څرګند حقیقت دی چې د قاچاق دغه لارې په طبیعي ډول د هلمند پر نامنیو ډېر زیات تاثیر لري تاسو په خپله ولیدل او د دې شاهدان یاست چې قاچاقبرو وسلوالو ته څومره امکانات ورکړل تر څو خپل لارې آزاد کړي او د هلمند پر نامنۍ نور هم فشار واچوي
سره لدی چې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یا یو اس ای آی ډی او د بریتانیا د پراختیا ادارې ډی اف آی ډی لخوا د 2008 څخه تر 2018 میلادي کلونو پورې هر کال نږدې 12 میلیونه ډالر د بدیل په نوم پر کیمیاوي سرو او ډول ډول تخمونو ولګول سل خو د سړو خونو او دایمي بازار د نشوالي لامل بیرته ګڼ شمیر کروندګرو د نورو دانو په نسبت د کوکنارو کرل ته ترجیح ورکړه او هغه د خپل مالی منابعو د تمویل تر ټولو لنډه او اسانه لارو بلل کجنی کروندګر د ډیرو پیسو سره د مینې په خاطر د کوکنارو کښت کوي خو ځینې د ټولنې د نادودو څخه د خلاصون یو وسیله بولي د ګریش کې اوسیدونکو چې د سیمینار پر هواره او خړ دشته لمن په خاشخاش ډکه ده تخم پاشوي کولور نه وي پر باندې نو کوکنار نه کرل
نو ما یدین دی لاس جری په تاریخ کړل دي کوزدا مکړې په 2 لک بسګری ده په بل شي غاړه نه وځ بغنه خو نه وځي وسته دغه تاریخ کوم لوي چې هم
پروان میلادی کال کې چې نامنی د هلمند شمالي ولسوالیو څخه مرکزی سیمه ته وغځېدلونو اکثره کلي او کروندې د جنگ په سنگرونو بدل شوې، یا زمینداران له خپلو سیمو کډه شول چې دغه کار د کوکنارو پر کښت او تولید هم منفي اغیز وکړ. خو سرکل چې د هلمند اکثره کرنیزې ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي او کروندګر هم د هغه فشار څخه چې هر کال د کوکنارو د ماتولو د کمپاین پر مهال ورسره مخامخ کېدل خلاص دي، نو ویل کېږي تر بل هر کال ډېر آن اوسنۍ کچه به د 2016 او اوومو کلونو حال ته چې په دې منځ کلونو کې ساری نه لري لوړه سي. محمد الیاس طیب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د الیاس دایی راپور مغارید چې په هلمند کې د کوکنارو د کرکیلې د شیرې د ټولولو څلورم فصل رسیدلی دی. البته په دغه ځانګړي رپورټ کې مې واورېدل چې کروندګر د کوکنارو د کرکیلې په اړه باندې معلومات ورکوي، او دا چې په کرکیلو کې البته د حاصلاتو په وخت باندې طالبانو ته هم سهم ورکوي، او وایي چې د هغوی لخوا دوی اجازه لري چې کوکنار وکري. اخوا یو بل کروندګر غږ مو واورېد چې د ولور د لوړېدو په خاطر باندې دې ته مجبوره شوی چې کوکنار وکري. قدر منو اوریدونکو، د ویلو ده چې په هلمند کې څه باندې 40% د ټولې نړۍ د تاریاکو کرکیل کیږي، او له دې ځینه نورو هیوادونو ته کوکنار لیګل کیږي، تاریاک اپیوم لیګل کیږي. اوس هم ورزو دوو اونیزو پروګرامونو ته، لومړی د لوبو له میدانه او بیا د ګوړې اچار.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، ستړي مسئ، زموږ د دې اونۍ په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او ترڅنګ باید افغانستان د مویتای فدراسیون له مرستیال جمیل حمیدی سره مرکه واورئ چې وایي د مویتای ملي ټیم لوبغاړو د نړیوالو سیالیو لپاره ښه چمتووالی نیولی او ډک لاس به هیواد ته راسنه شي.
د افغانستان ملي ټیم مسابقه روسیې ته له خیر سره ځي. انشاءالله د خلکو په دعا او د ورزشکارانو په زحمت کې انشاءالله خیر لاسته راوړنه.
او ترڅنګ باید افغانستان د بوکسینګ ملي ټیم لوبغاړي زمری محمدي څخه واوري چې په مخ کې څومره نړیوالې سیالي لري.
زه ډېر د چپ لاس نه کار اخلم، په خیل لاس باندې ساري نه کټ کوم. چهارشنبه په ورځ 14 نومبر باندې زه له خیر بیا سفر لرم دوبی خواته، او هلته څلور مسابقې لرم.
د خبرونې په پای کې به واوري چې یو شمېر افغانان د کرکټ د هغو لوبغاړو په اړه څه نظر لري چې په لومړي ځل په آسیایی سیالیو کې لوبیږي.
دا البته د افغانستان لپاره ډېر یو غټ دستاورد ده، په دې چې مونږ افتخار کوو چې مونږ نن سبا دغه یو ټیم لرو، دغه ځوانان لرو.
ډېر ښه ده، نن اسکلن چې تللی دی آسیایی جام ته، مونږ غواړو یو بریا راوړي افغانستان. د افغانستان ضرورت لري دغه یو ټیم ته.
د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له عبدالله هنانز څخه واورئ.
افغان ورزشکاران د سوکوهنه نړیوالو لوبو کې د ګډون په هدف نن روسیې ته ځي. د سوکوهنه فدراسیون غړي وحید حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوبو کې درې افغان لوبغاړي او درې تنه هیاتان ګډون کوي. ښاغلی حمیدی وویل چې په دغه لوبو کې به له 100 څخه زیات هیوادونه ګډون وکړي. د معلوماتو له مخې دغه لوبې به د نومبر له 14 نیټې څخه تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. د مویتای په نړیوالو لوبو کې د ګډون په هدف د افغانستان د مویتای ټیم چمتووالی دوام لري. د افغانستان د مویتای فدراسیون مرستیال جمیل محمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوبو کې به 12 افغان لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی محمدی وویل چې دغه لوبې د روسیې په غازان ښار کې ترسره کیږي، او د نړۍ 100 هیوادونه پکې ګډون کوي. د معلوماتو له مخې دغه لوبې د نومبر له 16 نیټې څخه تر 28 نیټې پورې دوام کوي. او وروستی خبر دا چې تمه ده راتلونکې اونۍ د لومړي ځل لپاره په کابل کې د لوی عمر لرونکو د بایسکل ځغلونې لوبې پیل شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبو هدف د بایسکل ځغلونې د لوبو پرمختګ دی. صادقي وایي چې په دغه لوبو کې له 40 څخه نیولې تر 60 کلن پورې بایسکل ځغلونکي ګډون کولی شي.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤولین وایي چې دغه فدراسیون وکړای شول چې په روان کال کې خپل ټول پروګرامونه عملي کړي. د دغه فدراسیون مرستیال جمیل محمدی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د نورو پرمختګونو ترڅنګ ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د مویتای ملي ټیم په نړیوالو سیالیو کې ګډون هم وکړي. د مویتای سیالیو د پرمختګ په اړه مې له ښاغلي جمیل محمدی سره مرکه کړې، او په سر کې مې ورڅخه وپوښتل چې په روان کال کې د دوی پلانونه څه دي. نوموړي وویل
ملي فدراسیون د مویتای پلانونه سه لاخیر سره شروع شوي دي. ټول ولایتونه کې مسابقه شروع دي، یو مسابقه ختم شو چې جام استقلال مسابقه وو، هغه خلاص شو لاخیر سره ان شاء الله وو سمو ک د سیمینارونه خلاص لروسه کابل کې اوس شروع شوی دی، هرات کې هم دا سیمینار شروع شوی دی د ورزشکارانو لپاره دی، بل هم په کابل کې یو مسابقه بل موږ شروع کړی دی چې جامع عدالت دی، هغه د ورزشکارانو لپاره دی چې ان شاء الله له خیر سره په دا ټول ولایتونو کې دا مسابقه موږ دایره وو، دغه لپاره چې دا بهترین چهره د هر ولایت نه انتخاب شي، ملي ټیم ته ان شاء الله چې ورزشکاران آماده کو او دا کارونه وکړي.
جنای محمدی سے پروان کال کی په بهرنیو سیالیو کی د مویتای سیالیو لاسترون سدی
د ملی ټیم د ورزشکارانو د مویتای په جهانی مسابقې کې دوه مدالونه تکرار راستنه اور درلود، یو سپینزر مدال و موږ یو خور د زهرا پونومه او شجاعترین ورزشکار معرفي سو په ټول په دغه مسابقې کې، او بوله ما ورور یو ورزشکار مو په 15 سالو خوازنه کې دا ورزشکار سوراب علي دم سپین زره مدال راوړل امکواته.
غواړم د ورستی سوال پلار کې پښتم چې د مویتای لوبغاړو کورنۍ او بهرنی سیالي څه وخت دي او د سیالي لپاره تاسو څه چمتووال نیولې دي؟
اوس هم دا اوس بامیان کې یو مسابقه په دغه جمعه کې شروع شو، جامع عدالت دا مسابقه دي، او مزار کې هم دا یو جمعه مخکې دا مسابقه ونیول شوه، اوس هم په کابل کې دا مسابقه جریان لري، او نور په دا نور ولایتونو کې دا مسابقه جریان لري، او په دا داخلي برنامه دي، او په نور خارجي مسابقه ان شاء الله له خیر سره په دغه هفته کې د افغانستان ملي ټیم مسابقه د روسیې ته له خیر سره ځي ان شاء الله د خلکو په دعا او د ورزشکارانو په زحمت کې ان شاء الله خیر لاسته راوړنه ده.
محترم اوردونکو، د خبرونې په دې برخه کې د هغه ځوان لوبغاړي لژوند څخه خبرېږي چې په خپل وزن کې حریف نه لري.
زمانوم زمری محمدی ده، یو تن بوکسر د عضو تیم ملي، تقریبا د سلور اتیام کال ما با بوکس پنګ باندې شروع کړی ده، دغه نه مخکې نور کانفو کانفتیچی می کار کړی. جالب خاطره مګه ده کله که زه په سلور متیال کال کې ما کار ورزش شروع کړ، په 15 متیال کال کې زما مسابقه شروع شو، زما عارف وزن ډیر اوچته، 115 وزن او کیلو، او زما سلور اتیا کیلو وو. بیا کله که زه د سره فایټ میکول، اول ځان په ترازو می ورته برابر کړ، لږه بو می خوړل، بیا لاړم یو سر خټکه می خوړل، بیا خټکای نه بعد یو نوی کیلو زما وزن وشو، بیا زه راغلم په ترازو ورسره ودرېدم، زما وزن ورسره په اوپن باندې داخل شو، په همدې باندې بیا رنګ مونږ لوړو، کله بوکس مې شروع کړ هغه ماته ویل که زه اوس خطا خو نه پرېدم، ستا وزن به ډېره کم وي. اول رنګ باندې په ما باندې لږ چربي کول، لږ زور غوندې وو، په دوم رنګ باندې راوند کې شروع شو نکاک میکه، ولی احساسم خدا خدی که زه پوست که په دبی کې په 28 اکتبر تاریخ کې زه کله کلاړم، اول ته 15 تا مملکتونه وام، آسیایی وام، اروپایی خلکو، خوالت مسابقه ډیره جالب او ډیره خه مسابقه و امریکای زما یو عارف امریکای او یو انګلیس و، بیا امریکای حاضر ونه شو، نه په ځان مریض بچو ولا وایزه فایټ نشم کول، بیا انګلیسی په بل سبا بهغه فایټ ما سره وکړه، هغه باندې په یو اول راوند باندې مونکاوټ کړ، بل یې راز ممنداده که زه ډیره د چپ لاس نه کار اخلم، په خلاص باندې ساید نکاوټ کوم، دا هغه چهارشنبه په ورځ 14 نومبر باندې زه له خیره بیا سفر لرم دوبی خواته، او آلتا سلور مسابقه لرم که اول مسابقه په 13 تاریخ نومبر باندې ده، هغه پروفیشنل دی، شپږ راونه دی، درې دقیقې شپږ راونه ده، پروفیشنل ده، بیا نور مسابقه آماتور ده. زه خو کوشش کوم که اوس په همدغه المپیک زه ساتونکی سړی یم، او تنخواه ولا سړی یم که تنخواه خرم، خو دلته په المپیک زه که ګورم ټول خلک په ما باندې ګران ده، زوی په هغه باندې ډیره ګران یم.
د سپورت مینوال په ځانګړي توګه د لوبو له میدانه خبرونی مینوال باید په دې خبر شي چې د افغانستان د کرکټ د نورس کنو لوبغاړو ملي ټیم په آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف چې د روان کال په دسمبر میاشت کې به په هندوستان هیواد کې ترسره شي د تمرینات په حال کې دی. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو د افغانستان د نورس کنو ملي ټیم لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې لوبیږي داسې نظر لري.
زمانم محمد صابر دی د کابل اوسیدونکو. د افغانستان یو ډیر ښه ګام ده چې دوی اخیسته، البته د کرکټ بورډ دا یو ډیر ښه پیام ده، او دا چې زموږ ځوانان نه نسکلن ځوانان چې تللي اروپایي مسابقو ته یا آسیایي مسابقو ته چې تللي، دا البته د افغانستان لپاره ډیر یو غټ دستاورد ده. په دې چې مونږ افتخار کوو چې مونږ نن سبا دغه یو ټیم لرو، دغه ځوانان لرو، په دوی باندې مونږ ویاړو، دای مونږ افتخار دی.
تمیم داوری ما ډیر خدای نن اسکلن جتلې دی آسیایی جام ته مونږ غواړو چې یو بریا راوړی افغانستان. افغانستان ضرورت لري دغه یو ټیم ته چې ولوبیږي په آسیایی جام. مونږ خوشحاله وشتلې دي،
خوشحاله یو دا چې په تلویزیون باندې نشر کې، په رادیو باندې مونږ ته معلومات راکې، مونږ افتخارات دي، مونږ خوشحاله یو دې نه.
محترم اوریدونکو، د دیونی سپورتي خبرونه مو هم دومره و، تر بیا چې زه سبون کاکړ ستاسو درنو حضور ته حاضرم. دا خدای پامان.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا
قدر منو اوریتون کو سلام. د کابل ښار واټونه او لارې هم ورځ په ورځ تنګیږي، چې د چکونو او سیمټي دیوالونو اخره به څه وي. ځینې وایي که کراري شي دغه سیمټي دیوالونه او چکونه به چیرته وړي. کیدای شي د دغو شایانو د وړلو لپاره د نړیوالو ټولنې یوه خاصه غونډه او ځانګړو مرستو ته اړتیا پیدا شي. د خپرونې په پیل کې مو پام فرهنګي خبرونو ته راړوو.
اوس پام وکئ پوره خبرونو ته.
نتاقان،
سنداګل باورا
او توتکۍ ښکلا. په یو خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ هم نه کومه مشاعره جوړه شوه او نه هم چیرته ادبي بحث وشو. له همدې امله د شعر او ادب دښمنان خوښ او آرام وو. خبر زیاتوي چې هسې هم د شعري تبو وضعیت خراب او د شاعر ښاپېرۍ د شاعرانو په بامونو نه دي ناستې. د ادب د چارو ماهرین وایي چې په شعر علاوه د نثر ښاپېریانې هم بیرته کوی قاف ته ستنې شوي او نثر لیکونکي خواروزار ګرځي. له همدې امله اوس زیاتره د کنځاو په لیکلو خپله تنده ماتوي او د ادب مینهوالو ته یې د فیسبوک په پاڼو وړاندې کوي.
په یو بل خبر کې ویل شوي چې د ګڼو ادبي فعالیتونو په لړ کې یوې فرهنګي ټولنې ته د ما صفت کوه زه به د تا صفت کوم په نامه د لیکوالو د لویې اتحادیې جوړولو اعلان وکړ. په خبر کې زیاته شوي چې پخوا هم دغه ډول وړو اتحادیو فعالیت درلود، خو اوس د هغو ټولو د رایو ځای کولو او یوې غټې اتحادیې جوړولو هڅې روانې دي. په دې ډول سره به خلک ډېر ژر هغه ادیبان او لیکوالان چې لا تر اوسه خپله هم نه پوهیږي چې څه لیکي د مشهورو کسانو په حیث وپیژني. همدا ډول به دغه کسان ډېر ژر راډیوګانو، تلویزیونونو، اخبارونو او مجلو ته جذب او مقرر شي، او کوم یې چې مقرر نه شول هغوی به د فیسبوک له لارې خپل زړه یخولو ته دوام ورکړي.
زمون کوڅه ډب خبریال خبر راکوي چې غرمې رادیو تیره غرمه درې تنه هغه نجونې جذب او مقرر کړی چې کولی شي په نیمه دقیقه خبرو کې دوه دقیقې وخاندي. خبر زیاتوي چې غرمې رادیو مخکې هم دغه ډول ویاندانې درلودې، خو دا درې د ماسپښین او مازدیګر خبرونو لپاره ونیولې، ځکه غرمه رادیو غواړي چې د مامورینو د رخصتۍ پر وخت چې خلک کار خسته کړي وي د هاها او هوهو خپرونې وړاندې کړي چې له خبرو پکې فلمي خنداګانې زیاتې وي.
او په پای کې یو بل خبر وایي چې د مستو رقصونو او ګډاګانو کلپ والا سندر خپل رنگ بایللی دی او سندرغاړي حیران پاتې دي چې اوس خپل بی خونده سندرې په څه ډول په اوریدونکو او لیدونکو ور واوروي. له همدې امله شپه ورځ بهرنۍ سندرې ګوري او واوري چې ځان ته نوې ایډیا پکې پیدا کړي. خبرونه خلاص په خلاص.
ډیر ځوانان په دې تمه عربو او بهر ته ځي چې پیسې وګټي او ځان ته واده پرې وکړي، خو کورنۍ بیا په بل فکر کې وي. لکه داسې
دا 15 کاله کېږي چې په دې پردي وطن کې د زړه غوښې خورم، کار کوم او پیسې کور ته ورلېږم، خو تر اوسه یې لا کوژده نه ده راته کړې. په نیمه خو پوه نه شول، باید په ډاګه ورته ووایم چې کوژده غواړم.
الو الو، سلام علیکم.
وعلیکم چنارګل زویه، څنګه یې؟ له سترګو دې ځار شم، درته ودمرم زویه.
ښه یم مورې، ته څنګه یې؟ د کور نور کسان څنګه دي؟
ښه یم زویه، شکر ده ټول ښه دي. ورونه او خویندې دې هر وخت یادوي. بادام ګل یو څپېړه موبایل اخیستی، وایي کاشکې مې لالا سره فیسبوک د څه بلا ده جوړ کړی وای، چې هغه څه ورته وایي چې هغه مې ورسره کولی.
مورې فیسبوک ته چیرته وزګارېږم، شپه ورځ کار کوم. بادام ګل لکه چې بل کار نه لري، همدا موبایل دی او دی.
نه څه کار به وکړي زویه، ټوله ورځ موبایل ته ناست وي.
ښه مورې، په کلي کې سال دی، چا ته یې کوژده او چا ته یې واده کړی دی؟
کراري ده زویه، کوژده او واده بس څوک کولی شي؟ هغه نجلۍ چې خپله پوزه نشي پاکولی تر لسو لکو کمه نه ده، بلا دې ورپسې شي.
مورې، ابله شپه مې خوب لیده چې کوژده مو راته کړی وي، کلیوال اتڼونه کوي او تاسې ښځې هم دایراګان وهئ.
زویه، داسې بد بد خوبونه مه وینه، کوژده څه کوي؟ په لویې لاس د پښو ته زولنې مه دراچوه، تر اوسه خو لاس را خوله هلکې. کار کوه زویه، کار.
مورې وړوکی نه یم، د سر او ګیرې نیم ویښتان مې سپین شوي، تا ته وړوکی ښکارم.
زویه، ویښتانو ته دې زړه مه بدوه، په مسافرۍ کې د هر چا ویښتان سپینېږي، مه ورخطا کېږه. دا دوا کوه چې د ترور لور دې ژر پیغله سي، د ګل غوندې نجلۍ ده.
د ترور لور مې؟
هو، ولې حیران شوې؟ داسې ژر به پیغله سي چې ته به پرې پوه هم نه شې. اوس کله څوک په عمر پوهېږي؟ لکه باد غوندې تېرېږي.
خو زه هم دا وایم چې عمر مې تېر شو او تېرېږي هم، او د ترور لور خو مې اوس د 15 کلونو ده.
وای زویه، د ښځې تخم دی چې سترګې غړوي بیا به پیغله شوي وي. تر هغو پورې پیسې رالېږه چې ټولې کم درته. داسې خوشی پشی واده نه درته کوم چې دا ټول کلی مې پېخندولی نه یې، نه یې پرېږدم.
مورې، دې ته مې مجبوروئ چې خپله یې وکړم نو؟
وای دا څه بې شرمېته دې ملا تړلې ده؟ پلار ته چې دې کوژده کړې وه، د خلکو له شرمه له کلي تښتېدلی و. رښتیا چې د موبایل زمانه شوه.
اوس دغه برک شیرم واورئ.
چورتې چې ووهلو نوزر موبایل ته شوه، چورتې چې ووهلو نوزر موبایل ته شوه، ګوته یې ور کش کړه په مخ، یوه صفحه خلاصه شوه. هغه یې کش کړه دا خوا، بله صفحه خلاصه شوه. ګوته یې ور کش کړه په مخ، یوه صفحه خلاصه شوه. هغه یې کش کړه دا خوا، بله صفحه خلاصه شوه. هغې ته چورت کې لاړه. او پس له ډېره چورته یو څه یې ولیکلو، او بیا یې لږ شیبه صبر وکړ او څه یې ولوستلو. هټ هټ ژړا پیل شوه او اوښ کې کته راغلې، له سوزه ډک اوف یې موبایل وښوراوه او څه ولوستلو هټ هټ جلا پایل شو او اوخ کی کته راغلی لسوزا ډاک اوف یې موبایل وخوراو سترګې وچې کړې او دا یې وویل مراد مشپورا دینا مراد بچیا توازه کار نه لرم سترګې وچې کړې او دا یې وویل مراد مشپورا دینا مراد بچیا توازه کار نه لرم
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه غیستونکی وو صادق سپینغر نقیب الله لاروی سپوږمۍ حیا هوریا خیل او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4